درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی هیلی نرم چی جوڑو غاو سیاکمن بایست شرق لاست دولسم چولگی و او ویشتم لوسته نن روز رزو موش او تاسی ده چاپیریال که کرتیا او ستونزو موش اروان تیر موضوعات مویل چی هغا ده اوزون طبقه لمنزت للو او ده هغا ده پر مویل چی کمی طریقه باید موش مختم لرسو ترچو ده ده کم اوزون طبقه چی ده هغا لمنزو لرنسی. نن روز رزو موش او تاسی که کرتیا پیجن ده که کرتیا دولون پیجنو او خبال که کرتیا سشت ویل کیجی پا دی بندی زن پوکو نزم روز تاسی ننانی موضوع ده یوسلو او شپیته مسافه څخه تر یوسلو دو او یایی مسافه پری دوام کوي. کرتیا تاسی طول بده که کرتیا ده کلمه سره دیر مخامخ سیوی است او پا دی بانی پیجی چی که کرتیا چو ده خپلا مختلف دولونه لری. اکی دایسی ده هوا که کرتیا ووسی ده جامعه ده موادو که کرتیا ده اوبو که کرتیا ووسی یعنی مختلف که کرتیا که ده لیسی رامنسه سی چی در طول ده نفوس پا زیادوالی سره او کم زیان من تو که چی دوی پا چاپیریال که استفاده که ده هو غول عمل چی کیجه رامنسته کیجه. یعنی موش و کوالیس چی که کرتیا پا دست دو سر تاری کو چی دا خپل هغه نه غوښتون کې بدلونونه چې د ضایعاتو د انرژي د ډولونو لکه د تشعشع یا هم رادیشن لکه بله منځته راځي د ککړتیا څخه عبارت دي او کوم عاملونه چې د ککړتیا رامنځته کېدو لامل ګرځي هغه د پولیوټنټ په نامه سره یادیږي. یعنی دوی چې دي ککړونکي دي. هغه مثال که چیرې موږ وایو د چاپیریال ککړتیا هغه د نفوس له امله مسه کیږي، همدارنګه د هوا ککړتیا چې د هغه د فابریکو کې د سون توکو د استفاده د موټرانو ماشینات دود دا ټوله د هوا د ککړتیا لامل کیږي. یعنی ککړتیا چې دی خپل هغه حالت ته ویل کیږي چې په هغه کې بیکاره مواد یا انرژي لکه غږونه، ګرمي یا رڼا چاپیریال ته چې کیږي زیان رسوي او د ژوندیو موجوداتو لپاره اختلال یا هم نابرابري او راحتی رامنځته کوي. ککړتیا چې لکه څنګه چې مو وویل مختلف ډولونه لري. د هوا ککړتیا چې د هغه د هوا کیفیت د زهرجنو ګازونو زراعتو او نورو ککړونکو له امله چټکیږي چې د تنفسي ناروغیو، زړه ناروغیو او نورو روغتیایي ستونزو لامل ګرځي. همدارنګه بل د اوبو ککړتیا ده. د اوبو مثال په دې کې موږ وایو چې د اوبو سرچینې لکه د جهیلونه دي، د ځمکې لاندې اوبه دي چې دا چې دي د فاضله موادو، زهري موادو او نورو ککړونکو له امله دوی چې کیږي ککړېدلی سي چې د اوبو، ژوو او انسانانو لپاره خطرناک کېدلی سي. همدارنګه بل د ځمکې ککړتیا ده. د ځمکې سطحه د فاضله موادو، کیمیاوي موادو او نورو ککړونکو له امله ککړې کیږي چې د نباتاتو او ځمکني حیواناتو لپاره زیانمن کېدلی سي. همدارنګه د غږیز ککړتیا ده یا د غږونو ککړتیا ده چې دا چې دی خپله د غږ ککړتیا چې د لوړو غږونو له امله رامنځته کیږي چې د اورېدو ستونزې، فشار او نورې روغتیایي ستونزې د هغه انسان چې کیږي ورسره مخامخ کیږي. د ککړتیا د مخنیوي لارو دپاره باید موږ د ککړونکو موادو کچه راکم کړو. یعنی کم فاضله مواد چې دي د تصفیې او کیمیاوي مواد د کارولو کمول، همدارنګه د ککړونکو موادو تولید چې شکو باید محدود کړو یا اندازه یې راکم کړو. همدارنګه د پاکو انرژي سرچینو کارول باید زیات کو لکه مثال د لمریز، بادي او هایدرو انرژي له کارولو په ډول مثال د غوصه باید کار زیات کو او د فوسیل سونګ توکو د سوزولو اندازه باید چې کو کم کو په دې سره موږ کولای شو چې د ککړتیا څخه مو مخنیوي کړی وسی. همدارنګه د ځمکې ساتنه ده. یعنی د ځمکې د ساتنې لپاره د ځنګلونو ساتنه ده، د ځمکې د کارولو مناسبې طریقې دي او د ځمکې د ککړتیا د مخنیوي لپاره د کوم قوانین باید جوړ کړل سي او د هغو قوانینو پلي کول دي او تر ټولو مهم چې دی د عامه پوهاوي زیاتول دي. یعنی د خلکو د چاپیریال ساتنې په اړه باید پوهاوي لوړ سي او د هغوی د فعالیتونو د اغیزو په اړه معلومات ورکول سي. د ککړتیا د مخنیوي لپاره نړیوالې هڅې لکه د مونټرال پروتوکول چې و هغه د هوا د کیفیت د ښه کولو لپاره د قوانین پلي کول دي چې د چاپیریال ساتنې لپاره مهم ګامونه دي. ورپسې راځو د ککړتیا وروسته موږ او تاسې د جامدو ضایعاتو ککړتیا وایو. جامد کثافات چې دي هغه مواد دي چې د انسانانو لخوا تولیدیږي او په طبیعت کې په اسانۍ سره نه تجزیه کیږي. لکه یعنی جامد کثافات چې دي خپله په دوه ډوله ویشل شوي دي، چې یو چې دي په اسانۍ سره تجزیه کیږي او بل چې دي په اسانۍ سره نه تجزیه کیږي. کوم چې په اسانۍ سره مثال موږ وایو چاپیریال کې چې کیږي تجزیه کیدلی شي، هغه د بایو ډیګریډیبل په نامه سره یادیږي، چې دا چې دي مثال د حیواناتو ضایعات دي، خواړه دي، یا مثال مړې پانی دي، او بل چې دي هغه مثال لکه پلاستیک، فلزات، شیشه، کاغذ او دا نور، دا چې دي د دوی تجزیه کول سخت دي، چې دا په چاپیریال کې تر ډیره وخت پرې د ډیر ککړتیاو لامل کېدلی شي. لکه چې دا خپل د چی په نامه سره یادیږي، د نن ډیګریډیبل په نامه سره یادیږي. رازو دغه د جامدو کثافاتو ککړتیا مثال اغیز پر چاپیریال باندې چشتي، دغه کم نان ډیګریډیبل چي دي، دوی چي د ځمکې لاندې اوبو ککړتیا، یعنی کله چې جامد کثافات په ځمکې کې دفن کړل سي، عموما د دې لپاره باید موږ د په لیرو ساحو کې ثبت کړو تر څو موږ وکولای شو چاپیریال ساتنه مو کړی اوسه. او انسان موږ وایو کله چې د په ځمکې کې دغه جامد مواد چي دي کثافات د ځمکې لاندې دفن کړل سي، ځینې زهرجن مواد د ځمکې لاندې اوبو ته ننوځي چې د اوبو کیفیت ټیټوي او د څښلو اوبو لپاره خطرناک کېدلی شي. همدارنګه بل د هوا ککړتیا ده. د ځینو جامدو کثافاتو سوځول د زهرجنو ګازونو لکه کاربون ډای اکساید، کاربون مونو اکساید او د اوزون تخریب کوونکي ګازونو تولیدوي، چې د هوا کیفیت ټیټوي او د صحت ستونزې هم ورسره رامنځته کیږي. همدارنګه بل د هوا د ککړتیا سره د ځمکې ککړتیا ده، چې د جامدو کثافات د نامناسب مدیریت له امله ځمکه ککړه کیږي، چې د نباتاتو وده او د ځمکني حیواناتو ژوند ته زیان رسوي. د دې لپاره چې موږ وکولای شو د جامدو کثافات د ککړتیا مخنیوي مو کړی اوسه، باید د کثافاتو دغه کم اندازه چې د هغه باید راکم کو، یعنی د مصرف کمولو او بیا کارونې هڅول، لکه د پلاستیک کڅوړو پر ځای د کار د کسور څخه باید کار واخلو. همدارنګه د بیا کارونې او بیا پروسس کولو زیاتول دي، یعنی د کثافاتو د بیا کارونې او بیا پروسس کولو پروګرامونه ملاتړ کول دي، لکه د کاغذ، فلزاتو او نور پلاستیکونو بیا ځلي کار کول دي. همدارنګه بل د کثافاتو سم مدیریت دی، چې په دې سره د کثافاتو سم مدیریت لپاره مناسب راټولونې، انتقال او د تصفیه سیستمونه جوړ کړو، او د تر ټولو مهم د عامه پوهاوی زیاتول دي. ورپسې راځو موږ او تاسې د جامدو ضایعاتو د له منځه وړلو طریقو وروسته، چې مثال موږ په څه ډول سره هغه کولای شو له منځه یوسو، موږ او تاسې د هغه وروسته راځو د اوبو ککړتیا وایو. د جامد ضایعاتو د له منځه وړلو طریقه یو مهمه طریقه دا هم ده، چې باید موږ دغه کم دغه نان ډیګریډیبل چې دی، یا چې مثال د تجزیه کوونکو په واسطه نه تجزیه کیږي، هغه باید موږ په لیرو ساحو کې شخ کو تر څو چاپیریال ته خپل کم تاوانونه چې دی هغه ونه رسوي. ورپسې راځو د اوبو ککړتیا وایي. اوبو ککړتیا چې ده هغه هم یو د ډیرو مهمو موضوعات څخه ده، چې د دې لپاره مثال په هیواد په چاپیریال کې دوی مهم رول لوبوي، د غذایي زنځیر کې دوی مهم رول لوبوي، او دغه اوبو ککړتیا چې د خلکو فابریکو په واسطه چې کیږي رامنځته کیږي. رازو اوس نو د اوبو د ککړتیا عمده سرچینې وایو چې کومې سرچینې دي. لومړی رازو د اوبو د ککړتیا خپل څلور عمده سرچینې، چې لومړی چې د عضوي ضایعات دي، چې دا ډول ککړتیا چې د ژوندۍ موجوداتو د پاتې شونو څخه منځته راځي، او په دې کې د نباتاتو پاڼې، د حیوانات فاضله مواد، خوراکي مواد پاتې شونې او د انسانانو فاضله مواد شامل دي. کله چې دا مواد په اوبو کې داخليږي، د بیولوژیکي تجزیې له امله اکسیجن کاروي، چې د دې په پایله کې په اوبو کې د اکسیجن سطح راټیټېږي، چې د کبانو او نورو ژوو لپاره ستونزې رامنځته کوي. دا حالت چې دی د بیولوژیکي اکسیجن غوښتنې، یا هم بی او دی، په زیاتېدو سره په نښه کیږي، چې د اوبو کیفیت دی چې کوي راکموي. ورپسې د عضوي ضایعاتو وروسته غیر عضوي کیمیاوي مواد دي. غیر عضوي کیمیاوي مواد یا هم ان اورګانیک کیمیکلز چې دي دغه مواد لکه فلزات دي، چې په فلزات کې مثال لید، زهرجن فلزات دي، پاره دي، دا د دوی ډولو څخه دي. مالګه او کیمیاوي توکي په صنعت فاضله په صنعتي فاضله اوبو معدنونو او کرنیزو فعالیتونو کې پیدا کیږي. لومړی مالګه او فلزات دوی چې د زراعت څخه چې کیږي ازادیږي او کیمیاوي سرې او د فابریکو او قانون فاضله مواد په اوبو کې داخليږي چې د ژوندۍ موجودات لپاره زهرجن اغیز لري. همدارنګه اسیدونه او اسیدونه دي چې د کیمیاوي سنتونو څخه د چیکیږي ازادیږي، افرازیږي، چې د اوبو پی ایچ چې شکی بدلوي او د اوبو ایکوسیستم ته زیان رسي، یعنی د اوبو القلیت ته د چیکی زیان رسي، د دوی القلیت راکموي، چې د دې موادو زیاتوالی کولی شي د کبانو او نورو ژوو لپاره مرګونی اوسي، یعنی د دوی د مړه کېدو لامل وګرځي، او د انسانانو لپاره هم د ناروغیو لامل کېدلی شي. همدارنګه ورپسې د ناروغیو تولیدونکي کوچني اجسام وي، دا هغه کوچني موجودات دي چې د ناروغۍ سبب ګرځي، لکه مثال بکتریا ده، چې په بکتریا کې موږ او تاسو وایو لکه کولرا، تایف، دغه دي نور ډولونه لکه ډایریا ناروغي لامل کیږي، بل چې دي وایرسونه دي، چې وایرسونه مثال لکه د هپاتایټس او نورو ناروغۍ سبب کیږي، بل پرازیتونه دي چې دا موږ او تاسو ټول په تیرو لوستونو کې په تفصیلي ډول سره ټول پیژندلی وو. پرازیتونه چې د ملاریا او نورو ناروغي لامل کیږي. دغه ناروغي تولیدونکي اجسام اکثرا د فاضله اوبو، د سروي، د فاضله موادو او د خراب روغتیايي سیستمونو له لارې اوبو ته داخليږي، چې د دې ککړتیا له امله د سشلو لپاره پاکې اوبه نشي ترلاسه کېدای، چې عامه روغتیا ته جدي خطرونه رامنځته کوي. بل رازو ورپسې اتسلرم چې دی د همدارنګه پاتې د نوي مثال د ناروغي تولیدونکي کې ښه مثال موږ د ایشوشیا کولی کم دغه چې دی هغه بکتریا چې د هغه یادولی سو چې هغه مثال د مختلفو ناروغي لامل کېدای شي. ورپسې راځو د تودوخې درجې بدلون وایو. دغه ترمل پولوشن چې دی دا ډول ککړتیا د ککړو د ککړو ګرمو اوبو د ازادېدو له امله منځته راځي، چې اکثرا د فابریکو او برېښنا تولیدوي دغه تولیدي دستګاوې څخه چې کیږي ازادیز، افرازیږي، او د تودوخې د درجې زیاتوالي په عموما موږ وایو په ځینو برخو کې زیان رسوي، لکه موږ وایو د اکسیجن کموالی رامنځته کوي، یعنی تودوخه چې د اوبو ظرفیت د اکسیجن د ساتلو لپاره کموي، چې د اوبو ژوندي موجوداتو لپاره دوی زیانمن کېدلی شي. همدارنګه د ژوو د ایکوسیستم ګډوډۍ رامنځته کوي، یعنی کله چې تودوخه د کبانو، نباتاتو او نورو ژوو طبي چاپیریال ګډوډ کړي، په ترڅ کې د هغوی د مرګ او مهاجرت سبب کیږي. همدارنګه بل موږ وایو د ژوو د نسل کمښت رامنځته کوي، یعنی ځینې ژوي چې دي هغه ځانګړي تودوخ سره ځان عیاروي، نو د زیاتې تودوخې له امله په حالت کې دغه هغوی نسل ته څه کیږي، خطر پېښېدلی شي. د غیر عضوي کیمیاوي مواد د ناروغي تولیدونکو کوچني اجسامو پیژندل، همدارنګه د تودوخې د درجې بدلون مو هم سر خلاص شو. اوس نو راځو موږ تاسو د اوبو د ککړتیا نور ډولونه چې دي هغه وایو، چې عموما په هغه کې موږ تیل خپرېدل دي، د راډیو اکټیو د ضایعاتو موجودیت دي، چې په دې سره په ژوندیو موجوداتو کې دغه تیل چې دي خپله زهرجن کېدلی شي، چې د دې سره دغه باکتریا او مختلف باکتریاوې رامنځته کیږي، د ځینو ګټور باکتریاو د مړینې لامل کیږي، چې د چاپیریال د الوتونکو مرغان دغه کم تیل چې کله په د وجود ولري په اوبو کې، هغه د دغه الوتونکو مرغان چې په اوبو کې ژوند کوي، د اوبو څخه ګټه اخلي، د هغو د مړینې لامل کیږي. یعنی د دوی خپل دغه الوتونکو مرغان چې دي، د دوی کله چې بڼې کې پاکوي، تیل چې کیږي د دغه لار تیریږي، او د دوی د مړینې لامل کیږي. دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده د جامد ضایعاتو ککړتیا واضح کړئ، دویمه پوښتنه ده د اوبو د ککړتیا سرچینې کومې دي، او اخرنۍ پوښتنه ده د تودوخې د درجې بدلون واضح کړئ. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. پدې هله چې جوړ روغ او صحتمند بیاست. شرح لازم دولسم ټولګي و اته ویشتم لوست. په نننۍ موضوع کې موږ او تاسې د چاپیریال ککړتیا او ستونزو اړوند کوم پاتې موضوعات چې دي هغه تر بحث لاندې نیسو. په تېر لوست کې موږ او تاسې د اوبو ککړتیا، همدارنګه د جامد موادو ککړتیا وپېژندله، او همدارنګه د دوی دپاره کوم لازم اقدامونه چې وه چې موږ کولی سو د دغو ککړتیاو مخنیوی پرې وکولی سو، هغه مو هم زده کړل. په نننۍ موضوع کې موږ او تاسې د ککړو اوبو تصفیه پېژ ژنو چې څنګه کولای شو د ککړو اوبو تصفیه اجرا کو، او یا هم څنګه د دوی دا تصفیه اجرا کیږي، په څو مراحلو کې ترسره کیږي. همدارنګه د ځمکې لاندې د اوبو ککړتیا او د هوا ککړتیا پیژنو. زموږ نننۍ موضوع د 122 صفحې څخه تر 128 صفحې پورې دوام کوي. لومړی راځو د ککړو اوبو تصفیه، مثال خپل ککړې اوبه پیژنو چې په تېر لوستونو کې موږ او تاسې وویله ککړې اوبه چې دی خپله د استعمال سي اوبو څخه عبارت دي، چې هغه مثال په کورونو، د کورونو په تشنابونو کې، پخلنځایونو کې، ښارونو، روغتونونو، فابریکو، همدارنګه ځینو نورو برخو کې، رستورانتونه، ښوونځي، هره برخه کېدلی سي، چې په دغو برخو کې دغه اوبه چې کله استفاده سي، دغه استفاده سوي اوبه د ککړو اوبو په نامه سره یادیږي. چې په دغو اوبو کې چې دی مختلف ککړونکي عضوي مواد دي، لکه د حیواناتو او انسانات فاضله مواد، حیواني او نباتي پاتې شوني، شحمي، پروتیني او قندي مواد، میکروبونه، پرازیتونه، د دوی هګۍ، همدارنګه ځینې فنګسونه او نور مواد په دغو اوبو کې چې قرار لري. نو د دې لپاره لازم ده چې کوم صنعتي دستګاوي چې دي، هغوی د قانون له مخې په دې باندې مسؤلیت لري تر څو د دغو ککړو اوبو تصفیه وکړي، او د دغو اوبو څخه بیا بیرته خلک خپل استفاده وکړي. که چیرې دغه اوبه تصفیه نه سي، د مختلفو انساني بیلابیل ناروغي، همدارنګه د نباتاتو د ناروغي رامنځته کېدلو لامل کیږي. یعنی اوبه پرې ککړ کیږي، او د هغو ککړو اوبو په استفاده سره دغه کوم ژوندی موجودات چې دي د مختلفو ناروغیو سره مخامخ کیږي. د ککړو اوبو تصفیه چې ده، هغه خپله په مختلفو پړاوونو کې ترسره کیږي. لومړی راځو ابتدایه یا هم لومړنی تصفیه وي. په دې تصفیه کې چې دي، هغه کوم غټ غټ شان چې دي لکه پلاستیک دي، پلاستیکي مواد دي، یعنی ځینې جامد مواد، همدارنګه نور جامد مواد لکه لرګي، دوی چې دي په دغه لومړۍ تصفیه کې د شګو څخه تیریږي، اوبه چې په دې سره دغه جامد مواد ورڅخه تصفیه کیږي. وروسته په ټانک کې د شګو رسوب دي. دا چې دي خپله د ابتدایه یا لومړنۍ تصفیه وروسته راځي، چې په دې کې چې دي خپله نلونه، اوږده نلونه وجود لري، او په دغو نلونو کې کوچنی تیږي چې په دې سره په دغو اوږدو نلونو کې چې کله اوبه د دې څخه تیریږي، دغه تیږي په دغه برخه کې رسوب کوي. همدارنګه په دې برخه کې ځینې کفګیرونه هم وجود لري چې هغوی دغه د اوبو پر سر ځینې تیل، غوړ مواد چې د اوبو پر سر وجود لري، هغه هم تصفیه کوي. په دغه پړاو کې کله چې بیا یو مشخص ټانک دی، چې هغه ټانک ته د دغه پایپو څخه اوبه وړل کیږي، چې په دغه ټانک کې د سلویر څخه تر 80% پورې جامد مواد چې کیږي جلا کیږي، ورڅخه تجزیه کیږي. او همدارنګه ځینې وخت دغه کم کسان چې دي د دې د اوبو د تصفیه لپاره په دغه برخه کې د سرشناکه کیمیاوي توکو څخه استفاده کوي، چې دغه سرشناکه کیمیاوي توکي چې دي جامد مواد خپل په ځان کې نشلی، چې د دې سره د اوبو د تصفیه چې شي کیږي اسانه کیږي. ورپسې کله چې اوبه په کافی اندازه، د مثال د سلویر څخه تر 80% پر جامد مواد ورڅخه جلا سي، بیا د هغه وروسته ثانوي تصفیه راځي. چې ثانوي تصفیه چې د عموما خپل بیولوژیکي عملیه ده، او دا په داسې ډول سره ترتیب شوی دی چې په دې کې دغه کم اوبه چې مثال مشخص ځانګړي ټانک ته یوړل سي، هلته په داخل کې د تیز هوا ور داخلي، چې دغه تیز هوا چې د دغه ځینې بکتریا او زربینی اجسام چې دي، چې دي عموما په چټکی سره واده کوي نه، نو کله چې دغه تیز هوا ور داخله سي، د دوی د جلا کېدلو یا د دوی د تجزیه کېدلو لامل کیږي. یعنی دغه کوچني اجسام چې دي د دغه تیز هوا له امله له منځه ځي، چې په دې سره ځینې عضوي توکي چې دي هغه په کاربون ډای اکساید او اوبو باندې بدلیږي، او پاتې اوبه چې دي دغه کم د اوبو خټه او دغه اضافي مواد چې دي هغه بیا د لومړني د لومړني پړاو په ډول سره د ټانک په لاندنی برخه کې رسوب کوي، چې عموما په دغه بیولوژیکي عملیه کې د 15% څخه تر 95% پورې عضوي توکي چې دي هغه په دغه پروسه کې تجزیه کیږي. وروسته ورپسې راځي دریمه تصفیه. په دریمه تصفیه کې چې دی هغه اندازه مواد چې مثال په لومړۍ او دویمه تصفیه کې نه جلا شوي د اوبو څخه، هغه په دریمه تصفیه کې د اوبو څخه چې کیږي جلا کیږي، چې دغه مواد چې دی 50% څخه بیا تر 50% 50% نایتروجني مواد او 50% چې دی د فاسفیت لرونکي مواد دي، چې هغه د په داسې ډول سره ترتیب شوی دی چې په دې کې د نایتروجن کمونکي بکتریاوې ور داخليږي، او په دې سره دغه بکتریاوې چې دي دغه نایتروجني عضوي مرکبات څخه د غاز د امونیا چې کې په غاز باندې اړوي، امونیا د هغو څخه جلا کوي د بخار په ډول سره هغه هوا ته تبخیریږي. دا و د دوی کومه تصفیه چې موږ مراحل وو چې په څه ډول سره تصفیه یې کیږي. اوس نو راځم چې تاسو د ځمکې لاندې اوبو ککړتیا وای. د ځمکې لاندې اوبو ککړتیا یو جدي ستونزه ده چې د خلکو د روغتیا او چاپیریال لپاره ډېر زیانمنې پایلې لري، او دغه ککړتیا چې د په زیاتره مواردو کې د بشري فعالیتونو له امله رامنځته کیږي، لکه مثال صنعتي فاضله موادو له امله، یعنی په فابریکو او صنعتي مرکزونو څخه دغه بهیدونکي کیمیاوي مواد ځمکې ته ننوځي او اوبه ککړوي. بل چې د کرنیز فعالیتونه، په کرنیز فعالیتونو کې دغه کیمیاوي سرې او حشره وژونکي مواد چې په تیل وستون کې ملوستلی و چې په کرنه کې د دوی څخه استفاده کیږي، دغه د باران له لارې ځمکې لاندې اوبو ته لاره پیدا کوي. همدارنګه بل فاضله اوبو ناسم مدیریت دی، یعنی د ښاري او کورني فاضله اوبو ناسمه تصفیه کول د ځمکې لاندې اوبو د ککړتیا یو بل مهم لامل کېدلی شي. همدارنګه د تیلو او کیمیاوي موادو ذخیره ده، دغه کم موږ وایو چې د زاړه او ناسم مدیریت شوي ټانکونو څخه د تیلو او نورو موادو بهیدل او بچی کې ککړوي. دا چې شې سوز موږ او ستاسې مثال د ځمکې لاندې اوبو ککړتیا ده، چې په دغه کله چې دغه عملیه اجرا سي په پایله کې د څښاک د پاکو اوبو کمښت رامنځته کیږي، د خلکو د روغتیا لپاره خطرونه لکه د سرطان او نورو ناروغیانې پکې کې ډیریږي. همدارنګه د چاپیریال بدلون او د ځمکې لاندې اوبو د کیفیت خرابوالی رامنځته کیږي. د دې لپاره موږ څه شي کولای شو، یعنی حل لارې څه شي دي؟ موږ باید د صنعتي فاضله موادو د تصفیه ښه مدیریت وکړو، همدارنګه د کیمیاوي سرو او نورو زهرجنو موادو د کارونې کنټرول باید ولرو، بل د فاضله اوبو پاکوالي پرمختللي لارې غوره کړو ترڅو موږ وکولای شو د ځمکې لاندې اوبو ککړتیا څخه مخنیوی کړی اوسه. همدارنګه د ځمکې لاندې اوبو د کیفیت منظم څارنه او د ککړتیا مخنیوي لپاره باید اقدامات ترسره کړو. ورپسې راځو د ځمکې لاندې اوبو ککړتیا مهمه پیژندله. اوس نو راځو موږ او تاسې د هوا ککړتیا پیژنو. لکه چې ما تاسو ته په سر کې هم موږ دا موضوع یادوري کړې وه چې ککړتیا چې د هغه مختلف کېدلی شي، مثال د جامدو موادو ککړتیا موږ وویل چې د څه شي له امله رامنځته کېدل، او موږ د مخنیوي لپاره کومې طریقې سره باید مخته ولاړ شو. همدارنګه د اوبو ککړتیا مو وویل چې د اوبو ککړتیا چې د هغه د مختلف په ناروغي د رامنځته کېدو لامل کیږي، او اوسره مو ویل چې مثال دغه کم د اوبو تصفیه چې د پڅه ډول سره ترسره کېدل په هغه کې مختلف پړاوونه وجود درلودل، چې د دغو مختلفو پړاوونو په ترڅ کې دغه د اوبو تصفیه صورت نیسي. همدارنګه بل د اودمزه کې لاندې اوبو ککړتیا ده، چې دا هم یو د ډیرو مثال مهمو موضوعاتو څخه ده، چې یعنی کله چې د ځمکې لاندې اوبه ککړې سي، کمې اوبه چې موږ اخلو هغه عموماً د ځمکې د لاندې څخه راځي، دغه موږ چې څښو په خوراک کې استفاده ورڅخه کوو، دا ټوله کچیرې مثال ناپاکو اوسي یا کیمیاوي مواد سره یوځای سي، د مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کېدلی سي. اوس نو راځو موږ او تاسې د هوا ککړتیا وایو. د هوا ککړتیا چې ده هغه هم یو د مهمو نړیوالو ستونزو څخه ده، چې د انسانانو د روغتیا، چاپیریال او د ځمکې د اقلیم لپاره جدي ګواښ رامنځته کوي او دغه ستونزه چې ده د انسانانو د فعالیتونو او ځینې طبیعي عواملو له امله رامنځته کیږي. راز وایي چې دغه د هوا د ککړتیا عمده لاملونه څه شي دي نه د چش لامل رامنځته کیږي. عموما په دې کې چې دی موږ د صنعتي فعالیتونو یادوري کولای شو، یعنی فابریکې او صنعتي مرکزونه زهرجن غازونه لکه کاربون ډای اکساید، سلفر ډای اکساید او نایتروجن اکسایدونه فضا ته ازادیږي او په دې سره د هوا ککړتیا رامنځته کیږي. همدارنګه د نقلیه وسایدو ککړتیا د لکه موټران دي، موټر سایکلونه دي او همدارنګه نور وسایل دي چې د هغوی د تیرو د سوځیدو له امله زیانمن غازونه دغه کیږي، فرازیږي، ازادیږي و هوا ته، اتموسفیر ته. بل چې دی د فوسیلي تیلو سوځول دي. په برېښنایي تولید کې، مثال په برېښنا تولید کې، کورونو کې د ډبرو سکاره، تیل او لرګي سوځول هوا چې کولی شي ککړوي، خاصا په د ژمي په موسم کې چې د دغو لرګیو په سوځول په ډیرو کورونو کې همدارنګه د ډبرو سکاره چې سوځول کیږي، کله چې دغه اتموسفیر ته ازادیږي دغه د هوا د ککړتیا لامل کیږي. همدارنګه بل د کرنیز فعالیتونه دي چې په هغه کې موږ د سرې کارول دي او د سارویو د فاضله موادو د تحلیل له امله زهرجن غازونه لکه میتان او امونیا و هوا ته ازادیږي. چې په تېر درس کې موږ ویل کله چې اوبه تصفیه کېدل هم په دې کې دغه کوم غازونه چې په هغه کې یو امونیا هم ازادېدل چې د بکتریاو په واسطه مثال کوم مواد چې وه چې هغوی تجزیه کېدل هغه بیا هوا ته د امونیا په ډول سره ازادېدل. بخاري ورپسې بل چې دی طبیعي پیښې هم ویلی سو چې په طبیعي پیښو کې چې دی د لکه د اورښتونو د اورلګیدنې له امله د دغه دود چې رامنځته کیږي هغه د هوا د ککړېدو لامل ګرځي. د هوا د ککړتیا اغیزې چې شته د دې څخه موږ ته واضح معلومیږي. په سر کې هم موږ د دې دوري وکړله چې د مختلف ناروغۍ رامنځته کوي، یعنی د روغتیايي ستونزې لکه تنفسي ناروغۍ، همدارنګه د سږو ناروغۍ، استما او د زړه ناروغۍ او د سرطان خطر زیاتېدل لامل کیږي. همدارنګه بل چې دی چاپیریال زیان ورسره ویني، یعنی د ځمکې د تودوخې لوړوالی همدارنګه د اسیدي بارانونو له امله د خاور او اوبو کیفیت خرابېدل، او بل چې دی د ژوند په کیفیت باندې اغیز اچي، یعنی د نباتاتو وده پکې کمیږي، د حیواناتو د ژوند چاپیریال خرابېږي، یعنی په دې سره د مختلفو برخو کې موږ د توانونو سره مخ کیږو. د هوا د ککړتیا مخنیوي لارې څه شي؟ موږ خو په دې باندې ځان پوه کړو چې د هوا د ککړتیا د څه شي له امله مستکیږي. اوس نو څنګه کولای شو چې د دې څخه مخنیوي وکړو؟ د هغه لپاره باید موږ تاسو پاک انرژي ته وده ورکو. مثال د لمر باد او اوبو انرژي کارول ډیر کو. همدارنګه د نقلیه وسایطو اصلاح ده، یعنی د برېښنایي موټرونو ته وده ورکول دي او د عامه ترانسپورت کارول دي. همدارنګه د صنعتي فاضله موادو کنټرول دي، یعنی د تصفیه پرمختللې لارې باید موږ وکاروو، او د زیات ونو کرل. کله چې مثال د ونو کرل په ځنګلونو ډیر سي او همدارنګه ځنګلونو ساتنه ورسره وسي، موږ به د هوا په پاک ساتلو کې یو ډېر ګټور اقدام کړی وسي. همدارنګه د خلکو پوهاوی دي تر ټولو مهم، تر څو چې موږ وکولای شو دغه نورې حل لارې سرته ورسو، د خلکو عامه پوهاوی باید موږ زیات کړو تر څو د هوا ککړتیا څخه مو مخنیوي کړی اوسې. اوس موږ اوس تاسو نن ورځ موضوع په آخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړی پوښتنه ده د ککړو اوبو ثانوي تصفیه واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د ځمکې لاندې اوبو ککړتیا څخه مطلب څه شي. او آخرنی پوښتنه ده د هوا ککړتیا واضح کړي. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکی هیلی میومنی، هیله لرم چې جوړ او صحتمند بیاست. شراغ لاست ولسم ټولګي و 15 تم لوستم. ګران زده کوونکو، لکه په څنګه چې مو په تیر لوست کې موږ او تاسې په ګل لرونکي نباتاتو کې د تکثر کم جوړښتونه چې یعنی ګل څه ډول جوړښت لري، د هغه د تسکر او تانیس عالم وپېژندل. نن ورځ راځو د هغو موضوعاتو په ادامه موږ او تاسې ګل او د ګردې خپرونه همدارنګه غیر زوجي تکثر په کښې کې پېژنو چې غیر زوجي تکثر په څه ډول سره دی او څه ډول په نباتاتو کې غیر زوجي تکثر صورت نیسي. زموږ او ستاسې نننۍ موضوع د 155 صفحې څخه تر 165 صفحې پورې دوام کوي. راځو په ګل او د ګردې خپرونه کې موږ او تاسې وایو چې څنګه د په ګل کې د ګردې خپرونه یا هم ګرد افشاني صورت نیسي. لکه څنګه چې موږ او تاسې وویل، ګل لرونکي نباتات یا هم انجیوسپرمز چې دي د تسکر او نسل تولید لپاره ځانګړي جوړښتونه خپل په ځان کې لري، چې ګل د نبات د جنسي تکثیر اساسي برخه ده چې د نارینه او ښځینه تولیدي برخو په لرلو سره د ګرد افشاني او القا پروسو په ترسره کولو کې مهم رول لوبوي. ګل چې دی خپله موږ او تاسې په تېر لوست کې ولوستل چې خاص جوړښت یې درلودی چې د سیپل برخه چې